سلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د سلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه ښاغلي بایدن دا څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله دا یوه سخته پریکړه وه اما درسته پریکړه
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې دیارلس امریکایي سرتیري او له 120 زیات افغانان ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یې ومنله یوه تراژیدي وبلله په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي د کانګرس وبښې د استازو جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له طالبانو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلی بندیز لري کړي سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي بیا خبرونه ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم د طالبانو تایید ترلاسه کړي له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی اسرائیل په لبنان کې د هوایي حملو پر مهال د حزب الله یو مهم قومندان وواژه داسې مهال چې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د بشپړې جګړې ویرشته حزب الله چې متحد ایالات یې یوه تروریستي ډله بولي پرون د اسرائیلو پر لور لسګونه راکټونه وتوغول په دې حملو کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو یوه فابریکه په نښه شوه او لسګونه کورنۍ ځانګړو پټنځایونو ته تلو ته اړې شوې اسرائیلو بیګانه وخت وویل چې الوتکو یې د لبنان په جنوبي سیمو او په شمال کې په بیکا سیمه کې د حزب الله د وسلو او توغندیو پر زیرمتونونو پراخې حملې کړي دي د اسرائیلو د تیرو دوه ورځو په حملو کې د لبناني چارواکو په وینا له 1500 ډیر کسان وژل شوي او د جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي د امریکا استخباراتي چارواکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته د ایران له لوري د هغه د وژنې لپاره د احتمالي خطرونو اړوند معلومات ورکړل دا خبره د ټرمپ انتخاباتي کمپاین پرون په یو بیان کې اعلان کړه د بیان له مخې استخباراتي مامورینو ته معلومه شوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران لخوا پیښ ګواښونه زیات شوي او د حکومت چارواکي د ټرمپ د خوندي ساتلو او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د دې ګواښونو د اغېز د لمنځوړو لپاره کار کوي په نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي خو تهران مخکې له دې د امریکا په کورنیو چارو کې د لاسوهنو اړوندې ادعاوې رد کړې دي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبريږي، خو لږه مخکې یو مهم راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په دوام، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی هم ویلي دی چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل، ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبه د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل، او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي، دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولای شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولای شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغوی وادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دوو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل.
هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سبان د درې کلن واکمنې کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي دومره چې ټول ژوند یې ورته بېخونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل. اوس ډېر دغه کسان پیژن لیسانس لري، بولس کلم کتاب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نه امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاری او نهلی دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي هاز بي خي ډیفرنشل سي وي دي، جوړ خفغان اخته سي وي دي. زیاتره دلته یو خبريال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بي خي له هندس خمایوس يم. دغه سي روحيه بایلون کې انسانان بیا کورو کې په اندک شي زونو یا پر کوچني مسایلو کورني تاوتري خواله تم لار برابرې التم بل درد غصه چې له اجتماعي اخلي د کورني پر غړو باسي او په دې ترتیب التم ژوند سره سخت سي. بدترین احساس دي نهلي. نهلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بيخي لمنځه ځي او بيخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنگ ونويني، په اجتماع کې خپل ځان ونويني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسلی دی، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چې دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی قربان دي تپلسوي، دی قربان دي زپای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولولا دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي. د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلی په جوړ خفغان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهیلی د ژوند خواندورنه اخیستې دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځ سوي دي دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي په خصوص په جنډو باندې هغه جنډو چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې پانتون څخه پاتې او یا هم هغه جنډو چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي تبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي له ټولنې بیرته کیږي له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي خوند نه راکوي په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي اوس وضعیت دغه رقم د کور ناستې دي که دوی ناهیلې نه امید هم سي بعدې پایلې تاسو یادې کړلې اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ څه ویل لرئ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي مبارزه وکوي نور هم په یو نفر نه کیږي باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینهو ملاتړ ډېر مهمه ده یعنې د خپلو خویندو له خپلو مېرمنو لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي که هغه سیاسي وي زما په نظر دغه د حل لاره ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي هغه که هر رقم وي یعنې سیاسي وي اقتصادي وي یا هم امنیتي وي دغه ملاتړ وکړي دوی سره مرسته وکړي په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي
یعنې تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده مګر مبارزه دې وکړي ناهیلي ناامیدۍ نه دې ځان وساتي تاسو غواړئ همدا ووایئ
بله مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
کور مو ودان مننه
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونی راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسیدلي نوموړي د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي بېخي نا امیده دي بېچارهګانې چې آیا د موږ آینده به څه شی سي دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي یعنې دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي یعنې خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی دی دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي هېڅ وخت نا امیده نسي په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپله دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکړه پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه او بل دا ده چې دوی یعنې نا امیده نسي او تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه ناتوانه یم نه موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه نو هغه ځوانان چې بیکار دي دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونې وي مکتب وي هغه چې بیکار دي نو موږ څه وکړو دا لته او بل دي انداغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نا امید دي کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي مثلا د ډیګری لري پی ایچ ډی لري یا مثلا ماسترا لري یا کوم بل اغ لري هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانانو دا وګوري چې هغه تعلیم کړي دی بي ځای نه دي تللي هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه دوی بلادي حالت نه راوځي او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورس په ورس هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته هیڅ کم کمواله راغلي ورس ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل یې کړی و بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر ناامید کیږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخه کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو لستونو سره مخ کیږو له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخ او مناسبه حل لار راوباسو دغه لامل لواج موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم د څه او څه دی چې ژوند کې ستونزې مشکلات بدبختۍ جنجالونه د مسائل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو ناامیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې دا دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځې ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي شو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کیږي، کله ناهیلي کیږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي، ماته کیږي، نیمګړې کیږي، کمزوري کیږي. نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولی سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې میرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کیږي. د ټولنې سره رابطه قطع کیږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کیږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره یې بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخکې ځي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه شي، د چا له خور سره رابطه ښه نه شي، د چا له میرمنی سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول، دسی یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چرته دند لري هغه پکې شامل یې، چرته شخصي کار کې هغه پکې شاملې، ستا تفریح پکې شاملې، ستا عبادت پکې شاملې، ستا آرامتیا پکې شاملې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی به دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان ستا، علما ستا، دینی برخې فعالان ستا، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره چې کښېنم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فایدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ویم، هر ځوان مثلا خپل خپل 15 وخت لمونځ وکړو، عبادت وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوه لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی، خپل ژوند نه به یعنی په ډول امکاناتو باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای. دوه مسله له عبادت سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان د دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.